په پېښور کې د ورځې 2 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیوبل غړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونس پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور مدر ته راوړي. خبرونه له بریوال کاکړه وو.
نمړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان سپریم کورټ د سېنات په انتخاباتو کې په پټه د وټونو ورکولو په حق کې پریکړه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدنه کړې او د اسرائیل وزیر اعظم پر ایران تور لګولی چې تیر اونۍ په خلیج عمان کې د اسرائیل پر کشتۍ برید کړی وو. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ د سېنات په انتخاباتو کې په پټه د وټونو ورکولو په حق کې پریکړه کړې ده. د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې د 5 ججانو بنچ نن د ولسمشر لخوا پر ورلېږل سوی درخواست د پریکړه کړې. چیف جسټس ویل چې د آئین د 228 ماده لمخې به د سېنات ټاکنې په پټه کېږي. د ولسمشر پر درخواست کې له سپریم کورټه غوښتل سوی و چې د دې مادې تشریح وکړي. د آئین دا ماده وایي چې ټاکنې به د خفیه رایو له لارې کېږي. خو د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند غوښتل چې د سېنات په ټاکنو کې رای په ښکاره ورکړل شي. د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي تحریک یې غواړي چې لا درکه کسان عدالت ته حاضر کړل سي چې دا رنګه خلک په عدالتي نظام باور وکړي. منظور پښتین د فروری پر 28 نیټه په بنو کې د غورزنګ لخوا د لا درکه کسانو لپاره لګول شوی احتجاجي کیمپ کې ناستو خلکو ته په وینا کې ویل غورزنګ د هر لا درکه کس معلومات راغونډوي او له عدالت او آن له ملګرو ملتونو سره یې شریکوي. نوموړي زیاته کړه چې کله عدالت د خلکو مسلې نسي حلولای نو په نتیجه کې د خلکو او عدالت ترمنځ بے باوری رامنځته کیږي. په کیمپ کې د لا درکه کسان یو شمیر کورنۍ ناستې وي چې د ورکو وګړو عکسونه یې په لاسونو کې نیولي وو. له حکومتي اعلان سره سم نن د پاکستان په ځینو لوی ښارونو کې تعلیمي ادارې په مکمله توګه خلاصېږي. حکومت د کورونا او بعد خپرېدو د مخنیوي په خاطر په هیواد کې ټولې ادارې تړلې وي. خو تیره میاشت مرکزی او صوبایي حکومت په یوه غونډه کې د تعلیمي ادارو د خلاصولو پریکړه وکړه. خو په کراچۍ، حیدرآباد، پېښور او لاهور کې په هفته کې 3 ورځې د ادارو خلاصولو اجازه ورکړې وه. خو د فروری پر 15 نیټه د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود پر ټویټر پاڼه اعلان وکړ چې د مارچ لومړۍ نیټې به په دغو ښارونو کې هم تعلیمي ادارې په هفته کې 15 ورځې خلاصوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او هلته له افغان چارواکو سره لیده کاته کړی دی. د افغانستان د روغې جوړې ملي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي د خلیلزاد او د هغه له ډلې سره د سولې پر بهیر د دوهې پر مذاکراتو د امریکا پر رواني بیاکتنې او راتلونکو ګامونو خبرې کړې دي. عبدالله عبدالله نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل موږ د تاوتریخوالي د بیړنۍ پای ته رسولو او د سولې خبرو ته د سرعت ورکولو غوښتنه بیا وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي خلیلزاد به دوهې او یو شمېر نورو پلازمینو ته هم سفر وکړي. خلیلزاد یو کال وړاندې له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه تړون لاسلیک کړی و. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران تور لګولی چې تیرونۍ په خلیج عمان کې د اسرائیل پر کشتۍ برید کړی وو. نوموړی نن د اسرائیل سرکاري راډیو ته وویل چې دا کار بې له شکه ایران کړی وو او دا څرګنده ده. د زیاته کړه چې ایران د اسرائیل تر ټولو لوی دښمن دی او دی د مخنیوي لپاره هوډ لري. بنیامین نتنیاهو ایران ته د غبرګون ښودلو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دوی په ټوله سیمه کې ایران په نښه کوي. وزیر اعظم نتنیاهو ویلي چې ایران به کله هم می وسلې ترلاسه نه کړي. د ویلي ایران به نه پتړون او نه لتړون پرته اټمی وسلې ترلاسه کړي او دا ما خپل دوست بایدن ته هم ویلي دي. ایران په 13 نومبر میاشت کې د خپل لوړپوړي اټمی ساينس پو د وژنې تور پر اسرائیل پوری کړي او د بدل اخیستل هوډي شوډلې وو. او د پاکستان په سوپر لیگ کرکټ ټورنامنت کې به نن د اسلام آباد یونایټیډ او کوئټا ګلیډیټرز ترمنځ لوبه ترسره کیږي. لوبه به د پېښور له وخت سره سمه د ماښام پر 9 بجې په کراچۍ کې پیل شي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مول بوروال کا کړه او ریډل اوس راځو رپورټونو ته د خیبر پښتونخوا په بنو کې پرونی یو شمیر هغه کورنۍ غونډې شوې چې د ترګرای زد جګړې پر مهال خپلوان لا درکه شوې دي. دا احتجاجي کیمپ پښتون ژغورنه غورزنګ لګول چې ورته د غورزنګ مشر منظور پښتین هم وینا وکړه. د خلکو لا درکه کېدل د بشري حقوقو له پلوه د پاکستان تر ټولو مهم ستونزه بدل کیږي. د ورکو کسانو خپلوان او د بشري حقوقو سازمانونه د پاکستان پر پوځ او جاسوسي ادارو د خلکو لا درک کول تور لګوي، خو پوځ او حکومت تل دا تورونه بې بنیاده بدللي دي. حکومت تیر اونۍ ویلي وو چې د لا درک کسانو د ستونزې د حل لپاره قانون جوړوي. د پاکستان پوځ ویاند هم څو ورځې وړاندې د بهرنیو هیوادونو خبریالانو ته ویلي ول چې د لا درک کسانو ستونزه به زر حل شي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
پښتون ژغورنه غورزنګ د فروری په 28مه بنو کې د لدرکه شوو کسانو د بازیابۍ او عدالتونو ته وړاندې کولو لپاره احتجاجي ناسته وکړه. د غورزنګ مشرانو خپلو ویناو کې وویل چې د لدرکه شوو کسانو د موندلو او پښتنو په سیمو کې ستونزو د هواری پورې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د غورزنګ مشر منظور پښتین وینا کې موویل چې قبایلي زیلو کې وسلوال بیا راغونډېږي. کسانو د بازیابۍ احتجاجي ناسته د لدرکه شوو کسانو د کورنۍ ګڼ شمېر غړي هم راغلي ول.
موده بچی دا و تام کول دا چې شاژې جاروشي ایسا پاتا ہے نشتا بچیون یہ وشده و ماندی ماندی دا انتظار کو وار کسی چه ایسا روشی ایسا ننب دی پہ انتظار انتظار چه انتیرے جی پمیش بونده میشتا دا دا خبره او کو پول خواندی ماندی نوسته دی دا انتیر سرائی نوسته دی چه سگناوی پشه عدالات تا دا پیش کو تا دو دا دنه اخلی ایه نبادا د ټول جیل یون رو خلاص کو.
د حکومت په وینا څو ورځې وړاندې د کابینې په غونډه کې د جبري بې درکه کړل شو کسانو په ستونزه خبرې شوې او په دې اړه د قانون جوړولو لپاره مسوده هم د قانون وزارت ته لیږلې ده. حکومت او فوز ویلي چې ټول پاکستان او ځانګړي ډول قبایلي زیلو کې د وسلوالو ضد مخصوص یا خفیه اطلاعاتو په بنیاد عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان سپریم کورټ نن د سینټ انتخاباتو د طریقې کار اړوند یوې مقدمې په پریکړه کې وویل چې دا ټاکنې د پاکستان د آئین د 224 ماده پر رڼا کې په خفیه ډول وشي. عدالت الیکشن کمیشن ته امر وکړ چې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. حکومت د سینټ د انتخاباتو چې ټاکل شوی د مارچ پر 3 وشي، د اسمبلی د غړو د ښکاره رایو له لارې د کولو لپاره قومي اسمبلی ته 224 آئینی ترمیمي بل هم وړاندې کړو، کوم چې نو منظور شوی. د سراج ظهیر رپورٹ.
د مارچ په لومړۍ نیټه د سپریم کورټ د چیف جسټس گلزار احمد په مشرۍ کې 15 بینچ د سینټ انتخابات په ښکاره ډول کولو د هغه صدارتي آرډیننس په اړه خپله فیصله ورکړه چې پکې حکومت د عدالت نه غوښتي وو چې قانوني رائے دی ورکړي. عدالت په خپله فیصله کې وویل چې د پاکستان په آئین آرټیکل 224 کې لیکل شوی چې د سینټ انتخابات به په خفیه ډول کیږي او باید چې الیکشن کمیشن د دې د پاک او شفاف کېدو لپاره اقدامات ترسره کړي او دې د پیسو د اغستو او ورکولو مخه دی ونیسی. د ذکر د حکومت غوښتل چې د سینټ انتخابات د پخکاره ډول وشي، خو بیا اپوزیشن ګوندونو د دې مخالفت کوو او دریزی وو چې د انتخابات په خفیه رای ورکولو وشي. د مارچ په لومړۍ نیټه د مشال ریډیو سر خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي یو مخکښ سینیټر بهرمن تنگی د سپریم کورټ دا فیصله د جمهوریت ګټه وګرځوله او ویوي
ابل اور چکم الیکشن کمیشن یو فیصلہ کړی چې په دسکا کې الیکشن چې دونه هغه دوباره اناؤنس کړو او نن چې سپریم کورٹ کوم فیصله وکړل دې سره د پاکستان عوام ته یو میسج دی چې پاکستان کې دې د ادارو فیصلے چې کوم دي هغه عوامو ته قابل قبول دي او ادارې چې دي نو هغه په آزاده ماحول کې کار وکړو کی.
بل بلو د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې او وی که څه هم دوی غوښتل چې د سینټ انتخابات ته په لاسو چتولو یا په ښکار ډول وشي چې د درغلۍ او مخه ونیول شي، خو اوس چې سپریم کورټ هم الیکشن کمیشن ته په دې کې د درغلۍ یا د پیسو اغستو او ورکولو د مخې نیولو وویل، نو دوی ته دا فیصله منظور ده.
فیصلہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی تاریخی فیصلہ ہے.
دیوی زدا گنم چې دایو تاریخی فیصله ده او پدې کې خدا څخکار چې د سینټ انتخابات په ظاهره د آرټیکل 228 تر لاندې کیږي، خو د دې سره سره چې د سپریم کورټ ججانو د کومې خبرې اقرار وکړو او په ګوته کړو چې انتخابات د پاک او شفاف جوړولو لپاره د ټکنالوژي کارول پکار دي.
شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے.
مشال ریڈیو چې د سپریم کورٹ پدې فیصله باندې په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین ټک نو پختل، نو هغه وی آئین یو عدالت هم نشي بدلولې، دا یوازې د پارلیمان د لارې ممکن دي.
آئین د پاکستان چې دغه خو مخکې نه دغه طریقه ورکړي وه چې دا تاسو قتل چې دغه خلاف حکومت قرارو مختلف فورم د استعمال کړو، په قومي اسمبلی کې مغی کوشش وکړو خو هغه ناکامه شو، بیا په عدالتي فورم باندې هم هغه ناکامه شو. عرض دا ده چې د دنیا قومونه مهذب قومونه د خپل آئین مطابق ژوند تېرې، که بیا حکومت غواړي چې دغه طریقه بدل کو نو ٹو تھرڈ میجارٹی سره به ترمیم کوي په آئین کې.
د ذکر ده د فروری په 3 منیټه حکومت د سینټ انتخابات په ښکار ډول کولو لپاره شپږویشتم آئینی ترمیمی بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړو، خو اپوزیشن ګوندونو پرې رائے ورنکړه او دارنګ دا بل منظور نکړې شو. د دې وروسته د فروری په 6 منیټه د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د سینټ انتخابات په ښکار ډول کولو لپاره صدارتي فرمان لاسلیک کړو او د حکومت وینا و چې دا به د سپریم کورټ د فیصلې سره مشروط وی، چې کوم هم فیصله سپریم کورټ وکړه هغه به دوی ته منظور وي. د یادونې ده د مارچ په 3 نیټه د سینټ په 8 چوکیو انتخابات کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د مرکزی حکومت له پلان سره سم نن د هیواد په درو صوبو کې د ماشومانو سکولونه بیرته پرانستل شول، خو د سند صوبې حکومت بیا تر 50% زیاتو ماشومانو ته سکولونو ته تګ اجازه ورنکړه. په پاکستان کې د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر ویلي دوی خپل ټول سکولونه د ماشومانو پر مخ پرانستي دي. د نیاز علي رپورټ ورو.
د تعلیم مرکزی وزیر شفقت محمود په 15 فروری په ټویټر ویلی وو چې د لومبی مارچ څخه به په هفته کې 15 ورځې ټول ماشومان اسکولونو ته ځي. نن په لومبی مارچ په خیبر پختونخوا، پنجاب او بلوچستان حکومت د مرکزی حکومت دغه امر تایید کړی او په اسکولونو کې ټولو ماشومانو ته د راتلو اجازه ورکړې. له دې وړاندې په پاکستان کې د جنوري په 13 څخه سکولونو ته د ورځې د نیمې ماشومانو د ورتګ پیل شوی وو. په دې اړه په سوات او په شنګله کې د سکولونو یو استاد او چلونکي راحت علي مشال ریډیو ته وویل،
چې د پښتونخوا کې تقریبا سکولونه کولاو دي، د وفاق باره کې خوایلم نه لرم، خو پښتونخوا کې تقریبا سکولونه کولاو دي، کاغه سرکاري دي کاغه پرایویټ دي. ماشومان هم ډېر زیات اکسایټیډ دي، ډېر پرجوش دي، والدین ډېر زیات خوشاله دي. ورسره ورسره په حیثیت استاد دا خبره کوم چې استادان هم ډېر زیات خوشاله دي، ځکه چې کومې سرګرمیانې د کورونا په وجه باندې معطل شوې وي یا څه وخت لپاره بندې شوې، الحمدلله دغه بیا به حال شو. نو په ماشومانو باندې د دې په وجه باندې ډېر زیات بد اثر پرېوتی و، موږ لګیا یو او ډېر زر د چې انشاءالله کوم کمیانې چې راغلي وي هغه پوره شي.
خو بلخوا د سند حکومت د مرکزی حکومت دغه فیصله ونه منله او سکولونو کې ټولو ماشومانو ته د راتلو اجازه ورنکړه. په دې اړه د سند تعلیم وزیر سید غنی وایي چې په صبح په خپل مخکنی فیصله ولاړه ده او نن د لومبی مارچ څخه به هم سکولونو ته 50% ماشومان زی.
سند حکومت نے، محکمہ تعلیم نے صوبہ سند کی حد تک جو فیصلے پہلے سے ہوئے ہوئے ہیں.
دیوائی سند حکومت او محکمہ تعلیم د سند صوبے طرح دا په مخ کې کومې فیصلې شوې وي هغه که د صوبې په کچه وي یا ان سی او سی کې وي یا په سټیرنګ کمیټې کې شوې وي، موږ هغه فیصلې په ځای ساتو او سکولونو ته چې کوم ماشومان ماشومانزی دہا کوئی حضیبا پنزوس فیصد بھی ماشومان و ترمان پاسل با ساتلشی اور سل فیصد ماشومان با نزی
اور 100% اٹینڈنس بچوں کو بلانے کی اجازت کسی اسکول کو نہیں ہوگی.
بلخواہ پا پاکستان کے دا شخصی اسکولوں اتحادی یومشر حیدر علی وائی دا مرکزی حکومت ددی پریکڑے ترمخا ننسخا ٹول ماشومان اسکولوں تاراتلیشی. مشال ریڈیو سرا پا خبروں کی نموڑی ویل چی دا سپریم کورٹ ہدایت دی چی ٹولی صوبے با دا وفاق فیصلے منی.
ایسے میں وزیر تعلیم سندھ کا بیان اس لیے قبول کرنا مشکل ہے.
دیوائی پداسی کی دا وزیر تعلیم سندھ بیان زکا قبل اول گران دی چی دا دا وفاق دا فیصلے نا بدل ادا. ہگا وائی چی دعا تعلیمی کالونا اغزمن شوی دی اور پسکولون کی ترپوہنتنونو پورے دا وہ کرونا زیاد معشومان اغزمن شوی دی زکا دا سن پا گڑون پا ٹھولو صوبو کی با تعلیمی ادارے دا سپریم کورٹ دا ہدایت و ترمخا دا وفاق پا فیصلہ عمل کبھی.
تمام صوبوں کے تعلیمی ادارے سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق وفاق کے فیصلے پر پابند ہوں گے.
تو تن راشد خان چی دو معشومانی اسکول تزی. مشال ریڈیو سرا پا خبروں کی اویل
دا اسکول دا چھ معاملہ دا پدی کے مونگ دا یو کال نڈیر زیاد پریشان ہے مونگ دو بچی دی ایلا مطلب مونگ اگا اولمبی کلاسونو کے داخل کڑی اچھی دا سبق بوئی پدی کے کرونا راغلا کالو شو دا یو کال نمونگ فیسونو ورکو خو معشومانو دا اسکول دا تعلیم صحیح طریقے سر نہ چلے گی. اس دا وفاق دا فیصلو کچھ ٹول اسکولون با کلاو شنو پدی بانے مونگ خوشحال شو نو اس دا وفاق خو فیصلہ دیر کلے وکڑا صوبائی حکومت دلتا رسن حکومت چھ کم دے اغاوسم پدی باندے ولار دے اسکولون کے ونی نیم معشومان راضی نیم بن راضی لکن نیم اگر نیم اگر اس سے چکم نہ پدی بندے مونگ اس پورے دا معشومان چکم مور پلار دیا مو پخ پلے پدی نہ پوئے گو چدا بس چلکی.
ہو پسند صبح کے دا شخصی اسکولوں دا سار سرکاری اداری مشرہ ڈاکٹر رفیہ جاوید وائی دا سن صبح دا حکومت فیصلہ با عملی کبھی ٹول اسکولوں دا وزیر تعلیم سند امر پابندی چوک ہم دا سند وزیر دا تعلیم ہدایتوں خلاف ورزی کبھی فضت بائی قانونی گامونا پورت کبو. نیاز علی مشال ریڈیو کراچی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا ما خام تر شپگو.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی دی هیواد ته د کووډ 19 ناروغي بریتانیا وای بڼه ورغزیدلې او خلک ترې د ځان ساتلو لپاره باید له کورونا وایرس د حفاظت پر لارښوونو عمل جاری وساتي. خو د خیبر پختونخوا د عام روغتیا څانګې مشر وای دوی تر اوسه په صوبه کې د کووډ 19 د نوې بڼې کم ناروغ نه لري او دا چې د هسپتالونو عملی ته د کورونا وایرس واکسینو لګولو پلان یې کامیاب روان دی. نو موړي په خبره د مارچ 3 به د شپې ته تر هغه زیات عمر لرونکو کسانو واکسینول هم پیل شي. د موضوع تفصیل په دې رپورت کې وړي.
د پاکستان د صحت وزارت د خالی ورځې اعلامیه وایي دا هیواد هم د هغو دوه نوي هیوادونو له ډلې دی چېرته چې د کووډ 19 ناروغۍ یوه نوې بڼه چې د بریتانیا بڼې په نوم یادیږي رسیدلې ده. د وزارت پر خلکو غږ کړی چې د کورونا وایرس د حفاظت پر لارښوونو عمل جاری وساتي او د واکسینو لپاره ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. د خیبر پختونخوا د عامې روغتیا څانګې یو افسر ډاکټر اکرام الله د فبروري پر 28 مشال لړیو ته وویل دوی تر اوسه د دې صوبې یو اوسیدونکي ته د کووډ 19 د نوې بریتانیا بڼې لګېدو رپورټ نه دی ترلاسه کړی. نوموړی چې د کووډ 19 ناروغۍ په اړه د معلوماتو د دفتر مشر هم دی زیاته کړه چې د صوبې د هسپتالونو ډاکټرانو او نورې عملې ته د واکسینو رسولو چارې روانې دي او تر فبروري 20 یې 14,000 کسان واکسین کړي دي.
د یو کې د سټرین باره کې دا خبره چې د دې لږ شان کې د خورېدو رفتار د دې زوړ وایرس نه زیات نه دغه یو خطر ده. خو فلحال خیبر پختونخوا ته بلارې راغلي هسپتالونو کې بیډس ته آی سی یو بیډس ایچ ڈی یو بیډس د ویکسینیشن یو عمل شروع شوی دی. د 3 فروری نه اول فرنٹ لائن ورکرز او بیا چې د هیڅ عمر سټاف کې 280 هیلتھ فیسلټیز موږ آئیډینټیفای کړیو. دې ټیم کې تقریبا زموږ 100 هیلتھ فیسلټیز تھرو آؤٹ دی پروونس او 2 مارچ پورې موږ پلان دی چې دا کم 280 هیلتھ فیسلټیز موږ آئیډینټیفای کړی وي چې د ویکسینو سپلای موږ ته څنګه راشي موږ به نور دغه شروع کړو. تر پرون پورې موږ تقریبا 16,000 پورې کسان موږ ویکسینیټ کړی دي. موږ تقریبا د ورځې 2,500 په منځ کې ویکسینیشن کوو.
ڈاکٹر اکرام اللہ د صوبے عام خلکو ته د کورونا وائرس واکسین رسول خپل پلان هم تشریح کړ. د وویل د مارچ له 8 به د شپې ته تر هغه د زیاتو کلونو عمر لرونکو کسانو ته واکسین لګول پیل شي. د نوموړي په خبره د هیواد ټولو وګړو ته د واکسین رسول اسانه نه دی او ښایي دا چارې 100 میاشتې وخت ونیسي.
تاریخ نو انشاءاللہ زم د جنرل پبلک ویکسینیشن شروع کین. انیشل فیز کی 60 اینڈ اباو دے خلق لگیا دی ځان خپل رجسٹر کین شناختی کارڈ 1166 تے لگی اغاز نه ائی تا میسج راشی. د 18 نمبر اب انشاءاللہ ډیر زر شروع کی مے بی اگر اینڈ آف مارچ شروع شی لکائے دا پارا برا میٹنگ کی گئی پر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے دا بدا پروسیس ثابت کال چالو سکے سیدھا 22 کروڑ آبادی دا
دا پیخور زنو ڈاکٹرانو فبروری میاشت مشال لڈوی تا ویلیو دوی دا کرونا وائرس زد چینائی وکسینو لگولو تا زکا زرلنخ کوی چی دا غو دا ازمینو دا پایلو او هم دا موثریت پاڑا کم معلومات نلدی دا صوبے دا صحت محکمه هم دا ڈاکٹرانو دا دے اندیخنو تصدیق کرو خو ویلیو چی دا خپل پلان مطابق پا دا طبی عملی دا وکسینولو چاری جاری ساتی د باجوړ ضلع د طبي عملې د وکسینولو چارو کوارډینیټر ډاکټر شفیق احمد د فبروري پر 28 مشال ریډیو ته وویل د سیمې مشرانو ډاکټرانو ته په کتو کشرانو هغو او هم د غوی نورې عملې وکسین لګول پیل کړی دي. ډاکټر احمد هیلمند چې د هوا له ګرمېدو سره به د کووډ-19 ناروغانو شمیر نور هم کم شي دی البته پر ولس غږ کوي چې له کورونا وایرسا د حفاظت لارې چارې هرومرو په پام کې ونیسي.
تر اوسه پورې چې موږ کم رجسٹر کړی دی هغه 499 دی. 250 چې دی هغه زموږ سره تقریبا اوس پورې ویکسینیټ شوی دی. خوشبختی دا وه چې زموږ کم سینیئر ډاکټرانو هغوی ویکسینیشن سٹارټ کړو. د هغې سره سره زموږ ټول چې کم جونیئر ډاکټرانو او پرامیډکس او ټیکنیشین وو هغې ټول هم خوشحالۍ سره خپل ویکسینیشن سٹارټ کړی دی. چې کم د کووډ-19 لپاره کم ایس او پیز دي چې کله ګڼې ته نه ورتلل او د هغې نه علاوه د ماسک استعمال کول خپل لاس پراپر سینیټایز کول سپیشل سیکنډ لپاره چې خپل لاس وینځل شو د دوه کسانو په منځ کې چې کم شپږ فوټه فاصله ساتل دا خو لازمي دي. الحمدلله زموږ کمی په کې را روان دی. د موسم د چینج کېدو سره نن ورځ باندې زما سره چې کوم اکټیو کیسز دي هغه 8 دي. هسپتال کې داخل نه دا ټول هم هوم کوارنټاین دي. زموږ د ضلع پازیټیویټی ریټ چې دی نو کمیدو طرف ته روان دی.
په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د کنټرول کمی داري ویلي په ټول ملک کې له 15 کالو زیات عمر لرونکو 19 میلیونه وګړو د واکسین اخیستو لپاره راجستریشن کړی دی. د ادارې له صوبایي حکومتونو غوښتي چې د طبي عملې او عامو خلکو د واکسینولو چارې ګړندۍ کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو اردن کو د منځنۍ کورمې هغه خلکو چې کورونې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوسټ په عملیاتو کې ډنګ شوې دي یو وار بیا حکومت د سروې غوښتنه کړې ده. د سیمې ځینې خلک شکایت کوي چې په 13 سروې کې د دوی د نمونو اندراج نه دی شوی. حکومت سمو د وړاندې د ویجاړو کورونو د سروې چارې پیل کړې وي او د هغو مالکانو ته د تاوان ورکول ژمنې هم کړې وه خو اوس چارواکي وایي سروې د زمینی انتخاباتو له وجې درولې وه او بیرته یې پیلوي. دوی ډاډ ښیي چې د هیڅ یو وران شوي کور مالک به له مالي مرستو نه پاتې کیږي. د تاریخ اورنگزی رپورٹ
د منځنۍ کورمې ځای خلک غوښتنه کوي چې په سیمه کې د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت د نړیدلو کورنو سروې دی یو ځل بیا وکړي. د میرباغ پټان عبدالخالق وایي که څه هم حکومت هغلته د ډنګو کورنو سروې یو څو واره کړي خو په هغه ځای کې د ډیرو خلکو نمونه بیا هم لا اچولو پاتې دي.
کورونا پوتې دي خلک پوتې دي د مختلفو واجنه د ټیم د لپرواهي واجنه هم د خلکو د نشټوالي واجنه هم د مسم د واجنه هم د غرونو څلته مازال زوتی ټیمو ته نشته د دې واجنه هم د دې واجنه هم څه خلک خبر نه شوی لو نه شو الته کمیونیکیشن شتونه یو سړی به ته څنګه خبرې ته ته ټیم دراونه.
په منځنۍ کورما کې ال شزو مسوزو زهمش او پړچم کني سیمې داسې دي چې بکیله 2009 تر 2016 پورې د وسلوال طالبانو پر ضد یو شمېر پوځي عملیات شوی دی. په 2018 کال کې چې کله زیاتره خلک خپلو سیمو ته واپس شول نو حکومت هغلته د ړنګو کورنو سروې پیل کړه چې بیا په 2018 کال کې هم وشوه خو اوس دا ودرېدلې ده. حکومت د سیمې ستنه شوي کډوالو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کور لپاره 3 لک او د لک نقصان لپاره 1,08,000 روپۍ ورکوي. د خویدت خیلو ملک نور رحمان وایي که د کورنو بیا آبادولو په لړ کې ورسره مرسته ونه شول نو هیڅکله به د واپسۍ عمل یې کامیاب نه شي ځکه چې زیاتره خلک د غربت له وجې خپل کورونه نشي جوړولی.
نخال ډېر پریشانۍ کې پروته په ټوویلو کې پرتی داسې ژوند دی چې یکې وي کمرې کې پلور وایي ټول خل ژوند کوي نه ټول خل د خو یاشوت لري چې موږ ته د حکومت را په پیسې ملو شي ته ما خپل کورونه بود کو خپل کورونه په جوړ کړو چا سره دوره پیسې نشته ته هغه خپل کور جوړ کړي نه هغه واپس روغللو نو مو حکومت ته دی چې موږ سره که تاسو نور مدد نه شئ کول د کوم څه موږ ته د کوم څه ملک په سر ته کومه قربانۍ ویل کړی دا خو موږ ته راکوي چې ما خپله ملک بود کړو چې تاسو ته یې مو لاس نیولی ځای نه وي تللی نه وایي.
بلخوا د کور میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عصمت اللہ وزیر وائی په سیمه کې د نړیدلو کورونو سروې په ارضی توګه ودرېدلې چې ډېر ژر به بیا پیل کړي. عصمت الله وزیر زیاتوي څوک به هم له مرستو نه پاتې کیږي. په منځنی کورما کې حکومتي سروې تر مخه د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت 9,900 کورونو ته زیان رسېدلې چې پکې 5,200 اتیا تبه شوي. په دغه کې حکومت د 6,115 ډړنګو کورونو سروې کړي خو ولې د نورو نمونه لا هم لا چولو پاتې دي. په ضلع کې 5,515 خلک داسې دي چې حکومت لخوا د کورونو بیا آبادولو په لړ کې تر اوسه ورسره مرسته شوې. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر ضلع اوسیدونکو د دوی په لوی اسپیتال کې د جراحي عملیاتو یا سرجرۍ نه کېدو لامل شکایت کوي. دوی وایي په روغتون کې د حکومت لخوا ورکړل شوی صحت کارډ هم نه منل کیږي او دوایانې هم نه ورکول کیږي. د اسپیتال مشر مشال اړو ته ویلي د کورونا وبا د خپرېدو له کبله جراحي عملیات درولي وو خو اوس یې په محدود کچه بیرته پیل کړي دي. هغه زیاته کړه چې نورې ستونزې به هم ژر حل شي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر اوسیدونکو وای په لنډ کوتل کې د ضلع په مرکزی روغتون کې د تیرو 10 میاشتو راهیسې آپریشن تھیټر بند دی او ناروغان سرجری یا جراحي عملیات پکې نشي ترسره کولای او دې لپاره په خبرو او د ملک نورو برخو روغتونونو ته ورځي. دوی شکایت کوي چې په دې روغتون کې په صحت کارت باندې علاج نه کیږي او مهمې سرکاري دوایان هم پکې ختم شوي. د لنډ کوتل یو فعال ساجد شنوار مشال ریڈیو توائی
لسو میاشتو نا کوم چې کورونا د وبا په وجه باندې کې اپریشنونه بند شوی دی او د مریضانو داخله هم بند شوی دی. سارا سارا د صحت انصاف کارت باندې مطلب چې کوم علاج دی دا بند شوی دی او سارا دا چې کنه شوګر مریضانو ستنه درې میاشتو نه خلاص دي دی وجه باندې مریضانو ته ډیر مشکل دی. نو د بس اوس دا مشکل دی چې مطلب دلته سرکاري اپریشنونه نشي کنه او مطلب صحت صاحب کارڈ باندې کار نشي نو موږ مجبوری دا چې مطلب سیسمره مریضان راځي کنه هغه موږ واپس بیا پیښور ته مطلب اخو کنه وړو ځکه چې دلته نه پسې تن صاحب کارڈ باندې علاج شي.
د لنډ کوتل علي شینوار هم شکایت کوي چې د ضلع مرکزی روغتون ته خپل صحت کارڈ علاج لپاره ورور وو خو هلته د سټیټ لایف انشورنس د صحت کارڈ دغه نظام تر اوسه نه فعال کړل شوی.
په لنډ کوتل کې داسې بیماران شته چې کی سنا مسالې نه په حلقېږي په غو علاج نه پشي نو موږ د عام حکومت نه مطالبه کړو چې قبایلی علاقو لپاره خصوصي پټوګ باندې چې پاغه کې هرنګ مرزي باید چې علاج پوشي ځکه چې په فاټا کې ډېر وخت نه چې دی کنه روزګار نشته دی خلک بې روزګاری ده. په دې کارډ باندې دوه درې علاجونه شي او نور شي نه پنشي اوس په دې صحت کارډ باندې دلته چې دی کنه دا کار نشي.
د خیبر ضلع د مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر نگداد اپریده وای چې دوی د کورونا وایرس نه بچ کېدو لپاره د احتیاطي تدابیرو په خاطر اپریشن تھیټر بند کړی وو خو اوس یې پکې په محدوده کچه سرجری یا جراحي عملیات شروع کړي او نورې مسالې به هم سر هوار شي.
پرون ما یو سرکولر وکړو دوی ته چیرې اگر چې حکومت پالیسی ده چې د کووېډ په تناظر کې لکه تاسو اپور اپریشن م کوو چې کوم احتیاطي تدابیر اول نه تاسو فالو کړی نه وي هغه سو پیس دی په هغه سو پیس کې ټیسټ کول اول دی نو تاسو داخلي او اپریشنونه شروع کړئ. اگر چې اوس هم څه واضحه حکم د حکومت طرفه موږ ته نه راغلی خو بیا هم لکه مونږ او ټي هم لکه محدود پیمانه باندې چلیږي. داروغان خډیر دی او انسولین چې کوم دی چونکه ام سی سی لیس کې شته نه دې پر ځان چې کوم دی غوي یو پروجیکټ جوړ کړی یو پروګرام چلیږي ډی جی لاندې او ډایرکټر جنرال ته موږ پکې درې لیټر یو کړی. امید لرم چې را روان هفته کې موږ ته لکه انسولین ملو شي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې خیبر ضلع مرکزی روغتون ته د کټګوري ای درجه ورکړي او د جرمني په مالی مرسته ورله نوې ودانی هم تیار کړې او چې کله فعال شي نو د ځای ولستون زبور سره تر ډېر حد پورې هوار شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې د ورځې 2:30 بجې کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اور.
د پاکستان سپریم کورټ د سینټ په انتخاباتو کې په پټه د ووټونو د ورکولو په حق کې پریکړه کړې ده. د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې د 5 ججانو بنچ نن دا پریکړه اورولې ده. چیف جسټس ویل چې د آئین 226 ماده یې لمخې به د سینټ ټاکنې په پټه کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي تحریک غواړي چې لا درکه کسان عدالت ته حاضر کړل سي چې دارنګ خلک په عدالتي نظام باور سي. منظور پښتون د فروری پر 28 نیټه په بنو کې د غورځنګ لخوا د لا درکه کسانو لپاره لګول شوی احتجاجي کیم کې ناس خلکو ته په وینا کې ویل غورځنګ د هر لا درکه کس معلومات راغونډوي او له عدالت او آن له ملګرو ملتونو سره شریکوي. له حکومتي اعلان سره سم نن د پاکستان په ځینو لوی ښارونو کې تعلیمي ادارې په مکمل توګه خلاصېږي. حکومت د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په هیواد کې ټول ادارې تړلې وي، خو تیره میاشت مرکزی او صوبایي حکومت په یو غونډه کې د تعلیمي ادارو د خلاصولو پریکړه وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او له افغان چارواکو سره یې لیده کاته کړی دی. د افغانستان د روغ جوړی ملي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي د خلیلزاد او د هغه له ډلې سره خبرې اترې کړې دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران تور په لګولې چې تیر اونۍ په خلیج عمان کې د اسرائیل پر کشتی برید کړی و. نوموړي نن د اسرائیل سرکاري راډیو ته ویل چې دا کار بیل شک ایران کړی و او دا څرګنده ده.
لن خبرونه مول بوریوال کاکړه ووریدل. اوس هم بوریوال کاکړل جوړ کړي 19 پروگرام قانوني لارې درته اورو.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو 19 خبرونه اوري. زه بوریوال کاکړ مو د قربا پیس هرکلی کوم. په دې اونۍ خبرونه کې موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو له پوهانو سره خبرې کوو. د خبرونه به پر یو شمیر داسې بیلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره یې نیغ په نیغه اړیکې وي. خو د پایل په څو خبرونه کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د دریم اساسي قانون په اړه واوریدل کوم چې په 1903 اویم کال کې جوړ شوی و او تر اوسه په ملک کې عملي دی. په هغه خبرونه کې به مو د دې دریم اساسي قانون یا آئین د جوړېدو او جمهوري اساس په اړه اوریدلې وي. په دې خبرونه کې پر دې له پوهانو سره خبرې کوو چې په دې اساسي قانون کې تر اوسه څو بدلونونه شوي، ضرورت یې څه و، په دوی کې مهم کوم هغه دي او د دې بدلونونو ولسته د هغوی د حقونو پر رسولو کې څومره مرسته کړې او هغوی یې څومره مطمئن کړي دي. د پاکستان د 1903 اویم د اساسي قانون تر اوسه 43 کال شوي دي چې په ملک کې عملي دي، خو په دې دوران کې پکې تر اوسه 25 بدلونونه شوي دي. په پاکستان کې په ځانګړې توګه ملتپال ګوندونه که څه هم دا آئین مني، خو بیا هم پرې په بیا بیا د تحفظاتو څرګندونه کوي. د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر مسید وایي چې د ملتپالو شکایتونه او اندېښنې پر ځای دي. د په وینا دا ځکه چې د دری اویا آئین په ملک کې د میشتو قانونو د برابرۍ عکاس نه دی.
وفاقی ریاست عمدے دوائی چپکم کے آزاد قومنا راشی پخپلا مرزہ بانے یو سماجی معاہدہ ہو کی او سماجی معاہدہ چی ہو کی اگر سماجی معاہدہ بیا دا آئین بشکل کی وی نو کچر تا دا فیڈرلزم ڈیفینیشن دا دی چکم مات آسو تا ہوئے نو دا پاکستان دا درے اویا چکم آئین دے چی اگر جوڑ شوی دے اگر دا قومنو پخپلا آزاد مرزہ سرا جوړ شوی یو سماجی معاهده عکاس نه دی په هغه سنس کې. د جوړېدو په حواله سره هم او بیا چې کوم یو فاینل پروډکټ تاسو سره جوړ شو هغه هم داسې جوړ دی چې په هغه اکثریتي جمهوریت په بنیاد باندې جوړ دی، چې د کم په نتیجه کې مطلب د پنجاب چې کوم دی معاشي سیاسي او آئینی اختیارات د پنجاب ټولو نه زیات دي.
ډاکټر زبیر مسعود وایي په پاکستان کې د قانونو ترمنځ اختلاف لدی کبله دی چې د قانونو آبادی او وسایل برابر نه دي.
په پاکستان چکم دے دس ریاست دے چپاغ کے دیش فیصد از مکہ یعنی پنجاب بننے او یا فیصد خلق یعنی پنجابیان اوسی او د دیپ او یا فیصد از مکہ یعنی بلوچستان سندھ او پختونخوا باندے دیش فیصد خلق اوسی گی د جغرافیے او د عددی قوت چکم دے د مختلف قومونو د دی د تقسیم تچتا سو اوگورے نو پا پاکستان کے
نوموړی وای په داسې ملکونو کې لکه پاکستان چې پکې ډیر قانون آباد وي نو هلته د ملک اساسي قانون پر برابرۍ او انصاف ولاړ جوړول ډیر ضروری دي
زکا مطلب لکه او یا فیصد خلق چې کم په دیش فیصد از مکه باندې اوسی یعنی پنجابیان په پنجاب باندې چې اوسی هغه خپل ضرورت نشي پوره کولی هغه به خامخا د کرک نه ګیس اخلي هغه به خامخا د بلوچستان نه ګیس اخلي هغه به خامخا د وزیرستان نه کرومایت اخلي هغه به خامخا د خیبر پختونخوا نه اوبه اخلي نو داسې صورتحال کې دا بیا ضروری شي چې د ریاست اساسي قانون چې کم دی هغه د دې دیش فیصد او د اویا فیصد خلکو په منځ کې په یو آزاد سماجی معاهده باندې وي نه کې مطلب یو په جبر باندې اویا فیصد خلک پتا باندې یو آئین اوتپی او بیا هغه آئین داسې جوړ کی چې په هغه کې ټول سیاسي معاشي او آئینی اختیارات مطلب مرتکز شي د هغه اویا فیصد خلکو چې کومه اشرافیه ده د هغه په لاس کې
د ډاکټر زبیر مسید په وینا د کثیر القومی ملکونو بقا یوازې په دې کې نه وی چې هغه څومره ځواک لري بلکې د داسې ملکونو د یووالي لپاره هلته د میشتو قانونو اطمینان تر هر څه ضروری دی
د چا په لاس کې طاقت وي هغه همیشه ځان دومره مضبوط کړي چې هغه دا کړي چې یاره دا چې کوم واړه قومونه دي دا به مطلب شور شرابې به کوي خو دې نه به سره جوړېږي نه خو بیا مونږ وکتل چې په 1971 کې پاکستان مات شو اوس هم مطلب د پنجاب چې کومه اشرافیه ده هغه مطلب د ستا په اکنامیک د ستا په بیوروکراتیک د ستا په ملټري ریسورسز باندې دومره د هغې زور دی چې هغې د زور په وجه باندې هغې ته دا ښکاري چې خیر دی مطلب دوی به چغې مخې وهي دا مطلب بلوڅان او دا پښتانه او د هغه بس چغې به وهي او مونږ به مطلب سه اډوکې مډوکې د دوی اشرافیت اچو نو بس دوی به غلي وي خو خبره داسې ده چې په دنیا کې خو د سوویتونو نه غټه آرمي خو د چا نه وه کنه نو طاقتور ملکونه خو د ټوپک په زور باندې چا په یو ځای نه دي ساتلي
د ډاکټر زبیر مسید دلایلو ته پکتو دا پښتنه راپورته کیږي چې په پاکستان کې د آئین جوړونی یا په آئین کې د بدلون طریقې کار څه دی د سیاسي او پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک نه یوازې د پاکستان د سینټ غړی پاتې شوی بلکې په هغو سیاستوالانو کې شامل و چې په آئین کې د اتلسم بدلون مسوده تیار کړې وه دی په دې اړه وایي
دا ترمیم چې دی دا د آئین جوړولو ورته دی نو لحاظ نو عام قانون چې دی دا چې پاکستان کې جوړیږي نو د پارلمان چې قومي اسمبلی او سینیټ باندې مشتمل دی او چې سخت درې هم کې آئین جوړېدو وخت خو سینیټ نه و جوړ تشه قومي اسمبلی وه خو دې قومي اسمبلی په درې کې دوه برخې اکثریت ورته پکار دی چې آئین منظور کړي او په آئین کې چې اوس ترمیم هم کیږي نو اوس دې په قومي اسمبلی او د سینیټ دواړو په درې کې دوه برخې باید د دې حمایتو کې نو الله هغه آئین یا آئینی ترمیم منظور کړي نو عام قانون چې هغه ساده اکثریت سره جوړیږي یعنی په عامو کې چې سلو کې یو پنځوس چا سره ملګری وي نو عام قانون منظورولی شي خو آئین یا آئینی ترمیم که منظوروي نو هغه باید په سلو کې اووه شپېته کم از کم هغوی سره چې ملګری وي نو هغوی دا آئین یا آئینی ترمیم منظورولی شي
د پاکستان د درې اویم کال په اساسي قانون کې چې څومره بدلونونه سوي دا ټول بدلونونه د وخت حکومتونو د دوی په فکر او ارزونه د هغه او راتلونکي وخت ضرورتونو ته په پام سره کړی دی دا ټول 25 بدلونونه یا ترامیم په یو نه یو بڼه او دلیل مهم بلل کیږي خو تر ټولو زیات بحث او ټینګار پر اتلسم ترمیم کیږي دا بدلون په 2010 کال کې هغه مهال سوي و چې په ملکی د پیپلز ګوند حکومت د یادګون مخکش او د پارلماني چارو پو تاج هیدر وای په 1993 کال کې د پیپلز ګوند مشرکونکي وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو غوښ چې ثبوت زیات اختیارات ورکړي خو د په وینا هغه ځکه ونه سوچي جنرال ضیاءالحق په 1998 کال کې کودتا وکړه او په 1998 کال کې ذوالفقار علي بټو په دار کړ
صوبائی خود مختاری پہ 73 کا آئین جو تھا وہ کمزور تھا.
د صوبائی خود مختاری پاړه د 1903 زیږیز کال آئین کمزور و. خو ذوالفقار علی بوټو د هغه وخت سیاسي مشران پر دې سلا کړی ول چې تر لاسو کلونو پورې په آئین کې ګوتې ونه وهي. د دا دلیل ورکړی و چې ملک وسوس مات شوی دی، نو که صوبو ته په داسې وخت کې زیات واک ورکړل شي نو دا به ملتپال قوتونه ډیر قوي کړي او دا د ملک لپاره ښه نه ده. خو د لسو کلو موده ونه شوه چې ضیاءالحق صاحب راغی آئین یې ختم کړ. نو د صوبو د واک چې کومه کمی وه هغه موږ بیا د 13 ترمیم په شکل کې د ټولو سیاسي ګوندونو په رضامندۍ پوره کړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سینټ پخوانی غړی رضا محمد رضا وایي په پاکستان کې د میشتو قانونو اساسي غوښتنې په 13 ترمیم کې هم نه دي پوره شوي.
تر 13 آئینی ترمیم د مخه سي کومه مرحله ده په دې باندې د قومونو دا یعنی اوس هم او هغه وخت هم د قومونو تر ټولو لوی یعنی هغه تحفظات دا و چې پاکستان یو کثیر القومي ملک دی. د پاکستان په آئین کې به قومونه خود مختار به وي، لکه د سلویش په قرارداد کې چې وعده شوی ده چې پاکستان به د یو ریاستونو ملک په هغه کې به هر ریاست چې دي فورن او هغه انډیپینډنټ به وي، خود مختار به وي او مقتدر به وي. نو د هغې تشریح داسې کېدله چې څلور محکمې به له وفاق سره وي، دفاع، کرنسی، خارجه او مواصلات او نور ټول اختیارات چې هر څه دي دا به قومونو ته حواله کیږي.
رضا محمد رضا وایي د وړو صوبو نه پرمختګ د دې دلیل دی چې د دوی وسایل د دوی په اختیار کې نه دي.
ټیکسونه سي دي، دا ټیکسونه ولسونه یې پر ځان مقرروي، ولس یې پرې کوي او بیا د خپل د وسایل دي د هغو په ذریعه باندې یعنی د ملک آمدن جوړیږي، دا به قومونو ته حواله کاږي، مرکز ته به دومره خرچه ورکوله کاږي چې دا څلور محکمې دی په چلوي. نور به هر قوم ته به د خپلو وسایلو د هغې به اقتدا باندې حق به حاصل وي او د خپلو د حاصلات دي هغه به د ده په ترقۍ باندې خرڅ کیږي.
رضا محمد رضا وویل چې په ظاهره خو د قانونو د مطمئن کولو لپاره په آئین کې بدلونونه سوي دي، خو د ده په وینا د هغه ګټه قانونو ته نه ده ورکړل سوي.
دا تر اوسه پورې د دې ګټه قانونو ته نه ده ورکولې سوي. په دې سند والا لږ کوشش کوي خو هغه دوی ورسره د کراچۍ په والا په بدلا والا رکاوټونه جوړوي او زموږ صوبې سیدي هغه یا عمران پکې راسي یا دلته د پاک والا حکومتونه جوړ سي. واداس یو حالت دی چې هغه د زموږ د قومو چې کم اختیارات دي په بجټ کې، په پروجکټونو کې، په وسایلو کې، هغه د قومو دپاره لکه خاص د کار د زبانونو د مادري ژبو د سرکاري یا د هغه جوړولو تعلیم د صوبو دی، لیکن دوی هلته هایر ایجوکیشن کمیشن جوړ کړی. یا مثال صحت د صوبو دی، دوی په ملک کې صحت وزارتونه جوړ کړي دي. دا لیبر او دا محکمې ګرځي صوبو ته تللې دي، دوی اوس هم هلته لګیا دي. دوی کوشش دا دی چې د 13 ترمیم سیدی دا بیرته رول بی کې بیرته راغبر کې.
تاج هدر زیاته کړه چې قانون ځکه په پوره توګه مطمئن نه دي چې د ده په وینا پر 13 آئینی ترمیم په پوره توګه عمل نه دی سوی.
بڑی حد تک اس میں صوبائی خود مختاری ملی ہے، لیکن جو
په 13 ترمیم کې تر ډېره حده صوبائی خود مختاری ورکړل شوې ده خو پر هغه په پوره توګه عمل نه کیږي او دا 13 ترمیم ختمولو هڅه کیږي. زما په فکر کې چیرې پر 13 آئینی ترمیم په سمه او په پوره توګه عمل وشي نو د پاکستان ټول قانونه او صوبې به په ډېره ښه توګه په ګډه ژوند وکړي او یو متحد پاکستان به مخ پر وړاندې ولاړ شي. تاج در وویل چې که په ملکی صوبې مضبوطی سی نو وفاق او ملک به ورسره مضبوط سی.
وہ اس لیے کہ صوبوں کو اختیار دیا گیا ہے، صوبوں کو اپنے وسائل پہ کنٹرول.
هغه ځکه چې صوبو ته اختیار ورکړل شوی دی، اوس داسې نه ده چې یوه صوبه به د بلې هغې وسایل خوري. نو له دې خبره څرګنده ده چې زموږ په ملک کې چې څومره مضبوطې صوبې وي هغومره به مضبوط وفاق وي او هغومره به مضبوط ملک وي. خو د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر مسید وایي د وفاقي ملکونو د چلولو لومړی اصول دا دی چې
په هغه ملک کې میشت قانونا بل وفاق څخه پوره مطمئن وي
چې کچرته مطلب د قومون قومونه ډس سټیسفاید وي هغه ته د سنس اف گریویانس وي اوور ا پیریډ اف ټایم هغه دومره بیلډ اپ شي چې بیا یو ټایم داسې راځي چې کله ماتېږي نو بیا دستا آرمی او دستا جازونه نشي بچ کولې دا خو شوه یو خبره بل طرف ته دا دی چې مطلب سلوشن یې هم د مسلې هم په دې کې دی چې د پنجاب اشرافیه به دې ته سر ایږدي چې دا ملک مطلب په یو نوي بنیاد باندې جوړ شي بلوچ مثلا شپږ پرسنټ هم دی هغه چې کله دستا سره د سماجی معاهدې دپاره په ټیبل باندې کینی نو هغه به د 70% چې کوم پنجاب دی هغې سره په برابرۍ په بنیاد باندې به وي. دا د وفاق یو بنیادی اصول دی.
د مشال رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د قانوني لارې په اونیزه خپرونه کې د پاکستان د 3 اویایم کال د آئین په اړه په ملک کې د میشتو قانونو پر اندېښنو او غوښتنو د آئین او پارلمان له پوهانو سره خبرې واورېدې. له دې سره دا خبرونه پای ته رسیږي. بل اونۍ به پر دې خبرې کوو چې د پاکستان آئین د ملک وګړو ته کوم بنیادی حقونه ورکړي دي او ولس هغه څنګه ترلاسه کولای سي. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکم. هر ځای چې یاست خوندي او خوشاله اوسئ.
تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوال نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند د پاره چې د وربند مخته شو به ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د عیش نشره
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونا هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدلای شي.
مشال رادیو د اوریدونکو اوس وخت شوه چې د رڼا پر لور ونیس پروګرام درته وورو. د دې ونې په خبرونه کې په خیبر ضلع کې د جنکو پر تعلیمی حالت خبري شوې دي. د خبرونه انیسا اجمل جوړوي.
اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. دا ونه په خپرونه کې په خیبر ضلع کې د جنکو د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کوو. د خیبر چارواکي وایي چې په سیمه کې د بد امنۍ او پوځي عملیات له وجې له 150 څخه زیات سکولونه وران شوي وو چې پکې شاوخوا 80 په بشپړه توګه وران شوي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي په قبایلو کې له وړاندې نه د جنکو تعلیم ته ډېره توجه نه ورکول کېده او د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې د وران شوو سکولونو تر اوسه د بیرته نه جوړېدو له وجې ګڼې جنکې له تعلیمه بې برخې پاتې دي.
زه غټه شم نو بیوټیشن جوړ شم او جنکو د پاره پیغام ورکم کنه چې هغه غټه شي او تعلیم پوره کړي او د خپل حقوق د پاره ودرېږي. او سکولونو کې حالات خو صحیح دي کنه، خو یو کمی ورکشته او هغه کمی دی کنه چې عملدار سکولونو کې سوي کنه هغه دې سکول کې نشته چې جنکې وس غټه شي او تعلیم پوره کړي خپل حقوق د پاره ودرېږي.
هغه کې خدای له چاول خو مونږه زیات خلک اوس خپل لونو باندې تعلیمونه کوي، خو ادارو کې په تعلیم کوي او بهر چې دی هغه په سبقونه په ویل غواړي. د خزو چې کوم تعلیمي ادارې دي پاره کې سټاف نشته، د ګورنمنت کمزوري ده. نو پرایمری لیول پورې هغه تر پنځم پورې خو سبق وای، خو بیا میډل سکولونه دا غینه لري وي. نو یو خدای وجه ده چې ماشوم دومره لري نشي تلې.
په خبر کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې خادم الخلق فاونډیشن مشر فاروق افریدی مشال ریډیو ته ویلي چې په خبر کې د مهال د جنکو د تعلیم شرح 14% ده چې ډیره ټیټه ده. نوموړي زیاته کړه چې په خبر کې د جنکو د سکولونو شمیره 215 ده او دغه د 80% سکولونه ویجاړ شوي چې پکې ځینې سکولونه لا هم وران پراته دي.
په ضلع خیبر کې د زنانو سکولونو تعداد کم چې دی هغه پنځه کم درې سوه یعنی دوه سوه او پنځه نوي دی. په دې کې د پرایمري سکولونو تعداد دوه سوه او دوه شپېته دی. په دې کې میډل چې کم دی هغه څلیرش دی او په دې کې چې کم هاي دی هغه موږ سره اووه دی او کم چې هایر سیکنډري دی هغه زموږ سره دوه دی، یو په باړه کې او بل په لنډي کوتل کې. دې حالاتو کې یا په دې دهشتګردي کې تقریبا زما د معلوماتو مطابق د زنانه او سکولونه تقریبا شپږ پنځوس شوي وو، وران شوي وو. هغه ته موږ ویلي شو چې فلي ډیمیج شوي وو. په هغې کې دوه پنځوس پرایمري وو، دوه میډل وو او دوه هاي وو. زمونږ د معلوماتو مطابق یا چې کم زمونږ ډیټا ده نو هغه داسې وایي چې ټوټل کم شرخه ده نارینه او زنانه هغه یو کم پنځوس فیصده ده. په دې کې کم چې زنانه دي د هغې شپاړس فیصده د هغو شرخه ده، د خواندګۍ یا د لیټریسي چې کمه ده. دواړه نارینه او زنانه چې کم سکولونه دي تر اوسه پورې کم چې ډیمیج دی پارشلی یا فلی ډیمیج دی هغه یو سل او شپږش دی. زما چې څومره اندازه ده چې نولس دی که شل دی په هغې باندې کار روان دی. بیا دغه شانتې پنځوس سکولونه په هغه کې دواړه راځي، میل فیمیل دواړه. هغه د چاینا ایډ پیسې خو راغلي دي خو کافی ټایم یې واغستو. حکومت خو دا دعوی کوي چې موږ کار روان کړی دی، انډر کنسټرکشن دی یا په پروسس کې دی. خو دا ده چې انتهایی په سستروی سره او ډیر په مزه مزه باندې دوی لګیا دي. کانتی یو پنځوس نور سکولونه دي هغه هم لا پینډینګ دي، پاتې دي، په هغې باندې کار نه دی.
چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې د جګړو پر مهال شاوخوا ول سوا دوه پنځوس سکولونه وران کړل شوي وو. د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي چې په دې ضلعه کې شپږ سبا یو شپېته سرکاري سکولونه موجود دي چې یو لک او اته زره ماشومان پکې سبق وایي. د دې محکمې لخوا د خبرو شوو شمیرو تر مخه په نامنۍ کې په ورانو شوو سکولونو کې له شپېتو څخه زیات بیرته جوړ شوي او ځینې په خیمو کې شروع کړل شوي دي. په خیبر کې د تعلیم مبارزه سلما عبدالدی وایي په دې ضلع کې شاوخوا دولس سوه سرکاري او شخصي سکولونه دي. نوموړی زیاته کړه چې له اټکل سره سم په خیبر کې سکول ته د نتلونکو ماشومانو جینکو شمیره به شپېته فیصده وي.
او اوس چې کوم دی نو صورتحال الحمدللہ ډېر بهترې طرف ته راغلی دی او کافی مطلب چې 100% سکولونه کوم دی میں شی وو نو هغه کافی حد تک چې کوم دی هغه کې کار شروع دی او ډېر داسې دي چې هغه کمپلیټ شوي دي واپس هغې ته ماشومان راځي. د جینکو چې کوم دی نو اصل کې ټوټل چې کوم دی نو هغه 1200 پورې دي کنه. نو دې کې چې مونږ زیاتر ګورو د جینکو سکولونه چې کوم دي نو هغه تعداد به یا داسې 500 وي یا 400 وي، 5+ یا 4+ داسې دي. او دا بالکل دا لکه اوس سمپل ما په خیبر کې صرف لکه خیبر هغه کوم ده که نه، باقي بیا خیبر ایجنسی دی هغه ایجنسی ده که نه. نو اوس هغه کې ما ته بیا پته نشته چې نور څومره دي خو لکه د سونه اندازه ده ما ته ده ما په خپله اسسمنټ کړي نو لکه دومره سکولونه دي. او دې کې چې کوم دی پرایمري سکولونو تعداد ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د هاي لیول چې کوم دي هغه ډېر کم دي. اوکے آؤٹ آف سکول چې کوم دي نو هغه خو کافی تعداد کې دي. بل زمونږ په خیبر کې یو دا رواج دی کلچر دی هغه چې دینه کیا مطلب 12-13-14 ایئر کې شي نو دا هو ارلی میرج سسٹم دی که نه، دا هو واده وشي نو بیا هغه چونکې خپل تعلیم چې کم دی هغه کنټینیو ہونے ساتي. یو غربت زیات دی نو هغه بالکل افورډ کولی نه شي. هاي چې کوم دی نو باقي دا ډېر زیات لري دي نو دا سټوډنټ هلته کې نه شي ایکسس نه رسېږي نو سټوډنټ هلته نه شي تللی نو دې د وجې نه هغه پرایمري پورې وایي نو ټریول نه شي کولی د یو ویلج نه بل ویلج ته.
په خبر ضلع کې لومړی سکول په 2010 کال کې وسلوالو په لواړګي کې په بمونو والوسو او دغه لړۍ تر 2014 کال پورې روانه وه. فاروق اپریدی وایي په قبایلو کې خیبر یوازینۍ ایجنسی وه چې پکې تعلیمي صورتحال تر ټولو زیات ښه و، خو له وخت سره سره د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې په دې سیمه کې تعلیمي صورتحال تر ټولو ډېر خراب شوی دی.
چې کوم د پرایمري لیول دی په هغې کې تقریبا 46% خلک چې کوم د عمر د سکول د تلو دی هغه د سکولونو نه بهر دی، هغه سکولونو ته نه. دا په ټول قبایلو کې دی. نو هغه تقریبا چې د 40 نه 40 فیصد پورې دی، نو مغه 50 فیصد وته ویل چې هغه کنه چې خو دې کې نارینه هم راځي او زنانه هم راځي، د دواړو تعداد دغه دی چې هغه کنه دي. نو خبر کې زما دغه خو بیل داسې څنګه، نو خو زما د اندازې مطابق دغه نه بزیات ځکه چې دلته کې ملیټینسي جوړه شوه، دلته کې سکولونه وران شول کافی ډیر د نورو ایجنسو په نسبت باندې، نو د هغې په نسبت باندې بدلته کې نور هم شرخه د تعلیم چې کمه ده هغه کمه شوې ده، بلکې کمه ده. د تراګرۍ نه مخکې د خیبر د نورو ضلعو په نسبت باندې زیاته وه.
د خیبر اوسیدونکي وایي ګڼ سکولونه لا تر اوسه نه دي جوړ شوي او ماشومان یې په خیمو او یا په ډاګه سبق وایي چې په باد باران او ژمي او ګرمۍ کې ورته ډېره ګرانه وي. فاروق افریدی زیاته کړه باید د جنکو د تعلیم لازمي کولو لپاره د تعلیمي ادارو جوړېدو ترڅنګ داسې اقدامات وشي چې له وجې یې میندې پلرونه د جنکو تعلیم ته اړ کړل شي.
په دې کې د سرکار نه یا د ګورنمنت نه همیشه د پاره زما دا مطالبه ده، اصل کې دلته کې مایند سیټ په دې خلکو باندې د ایویرنس یا د آگاهی کارونه کول دي، د دې مایند سیټ چینج کول دي چې دا د شرم خبره نه ده، په دې کې د غیرت سم مسله نه ده او دا غیر اسلامي نه ده. او په کار دي چې کوم زمونږ خور لور ده هغه مونږ سکولونو ته ولېګو، نو مسله دا ده چې د خلکو ذهنونه لا دې ته نه دي تیار چې هغه خپل خور لور باندې تعلیم وکړي کا کوي هم، نو تر پرایمری لیول پورې دوی دې ته راځي دي. مختلف کمپین ډیزاین شي د ایجوکیشن ډپارټمنټ او د ګورنمنټ او کم نور لاین ډپارټمنټ دې دوی په واسطت سره، نو زل غنم چې د دې با اثر ډیر وي. هغه نه علاوه دا هم کې دي شي چې دا سه قانون سازي وکړل شي کم پیرنټ خپل ماشومان نارینه یا زنانه نه لګي، نو په کار دي چې هغه فورس کړل شي لکه څنګه په دې پولیو باندې.
د خیبر ضلع اوسیدونکي او استادان د جنکو په سکولونو کې د سہولتونو د کمی شکایت هم کوي. په خیبر کې د پرایمری سکول هډ ماسټر شازیه شیر وایي چې د غلطه د جنکو په سکول کې د بجلی، اوبو، لیټرینونو، چاکونو او بورډونو ترڅنګ نور مشکلات دي.
بالکل تا وچه تا کنا ما صرف پر اسکول کی پا پوستون دری پیس پوستون از دکن دی پرائمری کی زمان تا دان 500 نفرات شو آل تا دو تیچر آنی دی آخو نشی کولی پورا پرائمری کی منگا زنگ سرا پا تری پوری ٹیک ٹاک انرولمنٹ وی خد کلاسون دک وی ورس برابر وی تری نا پس ٹرک آفشی ما شمان ام بیسک وجہ دا چا ایڈوکیشن سم نوی جس دکڑی سم نوی چی فیل کے نو آشان تیم سکول پری دی او چی نی فیل کے او نی مخ کے کے نو بیا مخ کے کلاسون کی فیل کی یا بیا دی شرم خبر آرام
زمین دا سرکاری سکول نو بیسک شیز کم دی یو بلیک بورڈ دے کنا نو ری ویر پروس رشتہ نا او یو چاک دے او تیہ کنو کرزا چی سکول تر آگلن دی سکول تر اگرش نزد پخپلو پیسو مالی پخپلو چاک افلام دے کیا بیجلی خوزا پرید آگا زمین طولو علمیہ دا اوبر نشتا چوبر نشتا نو فیمیل سکولونو کی مات دو آیا چی جنکی دا غد غد جنکی واشروم تا پس لارش خانم بیا یو ٹیچر اسو سو کی آگا چپراتین دا آگا مخال ہم دا آگا منا بس یو گرد ویڈ حالات دے ہر سو پپر زان کے ملک دے.
د خیبر قبایلی ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په خیبر کې د 500 کالجونو په ګډون ټولې 670 تعلیمي ادارې شته او ځینې نورې به ډېر زر جوړې کړل شي. د خیبر چارواکي دا هم وایي چې په سیمه کې د امنیتي حالاتو ښه کېدو وروسته د کډوالو راستنېدو سره سم یې د جنکو په ګډون 28,000 ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي دي. د خیبر د تعلیم محکمې مشر جدون خان وزیر مشال ریډیو ته ویلي په خیبر کې تر اوسه د 1400 سکولونو تعمیراتي کار مکمل شوی دی چې پکې زده کړې پیل شوې دي.
صرف جی ایس ڈی پی پتا سرا 16 اسکولوں جوڑ شوی دی بقیہ اسکولوں چی دی 58 اسکولوں دا دی غسر دی چائنا 8 سرا دا بقیدہ ٹینڈر شوی دی دغا رنگے منگ غس اسکولوں چی دی 25 اسکولوں دا آر ایو یو تا ورکڑی دی و آگا امید دی چی زرد بکار پی شروع شی نو دی سرا با تقریباً زمون اسکولوں بیا دا ڈیم اسکولوں جوڑ شی کار شروع شوی دی پکی اما شمان ہر شی پا نوے نچے بنش پک کمری دی پکی آوکی سولر سسٹم ہم دی آگا رنگے پراتی دی پری فیبریکیٹڈ کمرے کو جوڑی شوی دی.
چارواکی وایي د قبایلي ضلعو سرکاري سکولونو رغول لپاره یې 3 ارب روپۍ منظوري کړي چې مقصد یې دغه ښوونځي بیا د زده کړو لپاره برابرول دي. د دوی په وینا له دغو پیسو څخه 1.5 کروڑ روپۍ خیبر ضلع ته ورکړي دي. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د رڼا په لور خپرونه. براتلون که خبرونه که با دا یوی بلی کبایلی سلی دا جینکو دا تعلیمی صورتحال پاره خبری کهو. تر هاگه اجازت را که دا خدای پامان.